در چنین حالت کانگرس آمریکا امروز و در آینده باید از اقدامات حکومت این کشور در ساحه تمویل مصارف افغانستان کمک کند تا در نهایت پیروزی در این جنگ حاصل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، اینک توجه کنید به برنامه های یک ساعته امروز از رادیو آزادی که پروگرام نخست را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
تشکر ملیه جان. وقت سهر 8 بجه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه کې چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه او مطالب پکې لرو. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، زه سلطان محمد سرور ساسو ملګری یم. پیل کې به د دې ساعت مهم خبرونه له عصمت ساروان څخه واورو او بیا به ریپورټونو او نورو مطالبو ته مخه کړو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټیکې. امریکا او بریتانیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د ماموریت تر بشپړېدو پورې به له خپلو ژمنو لاسوانه اخلي. د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزیر له منځلارو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پخلاینې لپاره د بریتانیا د وړاندیز هرکلی وکړ. د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې ولسمشران نن په دوشنبه کې جرګه کیږي چې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې دی نه پوهیږي چې په سوات کې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې څومره طالبان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت مهم و بالا او ژمنې وکړه چې د دې ماموریت تر بشپړېدو پورې به له خپلو ژمنو په شان نه شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبن چې امریکا ته سفر کړی، له هیلری کلینټن سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو تلفاتو ته اشاره وویل. د بریتانیا خلک به بیا هم په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې په وروستیو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د پام وړ بریاوې لرلې، خو د دې په باور په افغانستان او پاکستان کې د القاعده او د دې شبکې د متحدانو د ځپلو لپاره باید ډېرې نورې هلې ځلې هم وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له منځلارو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د بریتانیا وړاندیز وستایه. میرمن کلینټن د چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان په اړه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبن وروستۍ څرګندونې د امریکا له نظر سره سمې وې. میلیبن د دوشنبې په ورځ د ناټو په مرکز کې وویل په داسې حال کې چې سخت دریځي او افراطي قمندانان چې له نړیوال جهاد سره ځانونه ژمن او تړلي بولي باید په کلکه تعقیب شي، خو عادي یا دوهم درجه طالبانو ته باید افغانستان له حکومت سره د پخلاینې لار اواره شي. میلیبن پرون په واشنگتن کې په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته دي د خپل هیواد په امنیتي چارو کې مخکښ رول ورکړی شي. د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ولسمشران نن په دوشنبه ښار کې سره جرګه کیږي چې په خپل منځي او سیمه ییزو اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. دوی به په تاجکستان کې د برېښنا د تولید د یوه بند پرانیستنې په مراسمو کې هم ګډون وکړي چې افغانستان ته به برېښنا مهیا کړي، خو د دوی د خبرو اصلي موضوع به امنیتي اندېښنې وي. د دې غونډې د جوړېدو پرېکړه یوه میاشت پخوا شوې وه او ویل شوي وو چې د هغې د بحث اصلي موضوع به په تاجکستان کې د برېښنا د تولید یوه ګډه پروژه وي چې افغانستان او پاکستان ته به برېښنا صادروي. خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون دوشنبې ته له رسېدو وروسته وویل چې د دوی د غونډې په ایجنډا کې نورو موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړی شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاناډا سفارت ته 8 جریبه مځکه ورکړې چې خپل سفارت پراخ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت لوی خبر پاڼې سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین داد فرسپنتا او په کابل کې د کاناډا سفیر رون هافمن پرون د کاناډا سفارت ته د 8 جریبه مځکې د ورکولو تړون لاسلیک کړ. ښاغلی سپنتا د دې موافقې د لاسلیک کولو په وخت کاناډا د امنیت، بیا رغونی، بشري حقونو او د قانون د واکمنۍ د دفاع په برخو کې د افغانستان یو تر ټولو مهم مرستندوی هیواد وباله. د کاناډا سفیر هم دغه هیواد د سفارت د ودانۍ لپاره د 8 جریبه مځکې ورکړه د افغانستان او کاناډا د اړیکو د پراختیا نښه وبلله. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت د خوشیو په ولسوالۍ کې یو ښارګوټی جوړ شي. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل ازادي راډیو ته ویل د دې ښارګوټی د جوړولو لومړني کارونه پیل شوي او په نږدې راتلونکي کې به خلکو ته د استوګنې د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي څرګندنه ده چې پاکستانی قواوو په سوات کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې طالبان وژلي او که یوازې تیت پره کړي دي. ریچرډ هولبروک دا خبره پاکستان او افغانستان ته له خپل سفر وروسته په واشنگټن کې وکړه. د پاکستان حکومت وایي د دغه برید په ترڅ کې چې تقریبا درې میاشتې پخوا یې پیل کړی و شاوخوا 1800 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو منتقدین وایي یوازې د مخالفانو یو څو مشران وژل شوي او امکان لري چې طالبان بیا ځان منظم کاندي. د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون ژمنه وکړه چې له وسلوالو سخت دریځو سره په مبارزې کې به خپلې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د سیمه ییزو مشرانو له غونډې مخکې چې د افغانستان او روسیې جمهور رئیسان به هم پکې ګډون وکړي پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. تاجکستان چې په 1991 میلادي کال کې په کورنۍ جګړې کې ښکېل و، دا مهال د هیواد په ختیځ کې د هغو وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ دی چې په افغانستان او پاکستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له کبله تښتېدلي او تاجکستان ته اوښتي دي. له بلې خوا د تاجکستان امنیتي ځواکونو وایي د هغې وسلوالې ډلې یو مشر یې وژلی چې د هیواد په ختیځ کې په حکومتي ځواکونو باندې په حملو او د مخدرو موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي یو 40 کلن نعمت عزیزوف تېره شپه په تحویلدری کې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. عزیزوف د تاجکستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې د مخالف ډلې قومندانو دی او وسلوال یې په 1990 کال کې د کورنۍ جګړې په پای کې له حکومت سره یو ځای شوی و. راپورونه وایي د عراقي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې د جنګیالیو ترمنځ نښتو پرون هم دوام وکړ. په دې نښتو کې شاوخوا 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د یهودیانو جلاوطن مشر رابعه قدیر وایي د چین په لویدیځ ولایت جینجینګ کې د رواني میاشتې په لومړیو کې د قومي شخړو په ترڅ کې شاوخوا 1000 یهودیان تری تم شوي دي. رابعه قدیر دا خبره له جاپان څخه د کتنې په مهال کړې. جاپان ته د نوموړي سفر د پیکینګ چارواکي سخت په غوسه کړي دي.
وخت سهار 8:00 درنو اوریدونکو، تاسو زمون غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 10.15 اوري. د غراس تاسو کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او مطالب زمون په ویب پاڼه کې په انټرنیټ کې وګورئ. زمون د پاڼې آدرس دی www.azadiradio.org. خو په دې خبرونه کې د دوو مسایلو او موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکایي چارواکو د هلمند د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان بلوچستان ته د طالبانو د اوښتو په اړه څو ځلې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی. د افغانستان، تاجکستان، روسیې او پاکستان مشران نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاحکار د بګرام د زندان په اړه یو سپینې ماڼۍ ته یو راپور جوړوي. او د انتخاباتو په اړه رپورټونو کې به واورئ چې افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي او غواړي د خلکو د پراخه ګډون امکانات برابر کړي. ولسي جرګې د انتخاباتو تر دایرې دو خپلې غونډې وځنډولې. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ټولو افغانانو غوښتي چې کوشش دی وکړي چې شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي. د خبرونې په پای کې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام هم لرو. راسره پاتې شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې امریکایي چارواکو د هلمند د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان بلوچستان ته د طالبانو د اوښتو په اړه له پاکستانی مقاماتو سره څو ځلې خبرې کړې دي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له سختېدو سره طالبان د دوی خاورې ته اوښتي. په دې اړه د ریچارډ هولبروک د څرګندونو نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل د امریکا دوه لوړ رتبه چارواکي په وروستیو اونیو کې بیا پاکستان ته لاړل چې ډاډ ترلاسه کړي آیا د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو طالبانو د مخنیوي لپاره ځان تیار کړی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان خاورې ته تښتي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې ریچر هولبروک وویل په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبیری او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریسټل له پاکستاني چارواکو سره په دې موضوع په منظم ډول خبرې کړې دي. هولبروک په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی خبري غونډې ته هم دراز وویل د دوی د سفرونو هدف دا و چې د پاکستان له حکومت او پوځ سره په تماس کې وي څو دا ځل چې د ناټو عملیات زور اخلي پاکستانیان ورته تیار او چک وسي او په دې پوه وي چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره کیږي او دوی د افغانستان له خاورې پاکستان ته د سخت دریځو اوښتو ته تیار وي. د همدارزول چې پر دې سربیره امریکایي چارواکو غوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د دغه هیواد د پوځ د عملیاتو اټکل وکړي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې شکایت کړی و چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عملیاتو وسلوال طالبان پاکستان ته تمبولي دي. په وروستیو ورځو کې دا ویره زیاته شوې چې د افغانستان په جنوب کې به د نړیوالو ځواکونو عملیات سبب شي چې طالبان د پاکستان بلوچستان ایالت ته وتښتي چې په خپل له وجدي مودې راهیسې په ټیټه پیمانه د بلوچو ملت پالو ډلو چې د خپل واقعي غشتون کې د بغاوتونو شاهد دی. ریچر هولبروک وویل چې له پاکستانی چارواکو سره په هماهنګۍ کې شوالې راغلی. د همدار رسول د پوځونو ترمنځ خبرې اترې په دې خورا خطرناکې سیمه کې د هماهنګۍ له راوستلو سره مرسته کوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا او برتانیې بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د جګړې په باب د دوی د خلکو له شکونو سره سره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ډیوډ ملیبند او هیلری کلینتن د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
بریتانیا او امریکا پرون ژمنه وکړه چې د جګړې په حق له ولسی انتقادونو سره سره به په افغانستان کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند چې د افغانستان په حق له د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی وویل دا د هغو ټولو هیوادونو لپاره یو سخت مرحله ده چې په افغانستان کې ځواکونه لري. خدای باور لري چې د بریتانیا خلک به د دې ماموریت ملاتړ وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د امریکا له باندنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کولې. همداراز وویل زه فکر کوم د بریتانیا خلک به د دې ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه چې څرګند ستراتیژیسته او د امریکا او د نورو ائتلافي غړو له لوري د دې ماموریت بشپړولو لپاره څرګند اراده موجوده ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر همتارازول افغانستان د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منیټې د حمله پښان بریدونو د پلان مرکز دی او د بریتانیا خلک په دې پوهیږي. میرمن کلینتن هم وویل چې دواړه هیوادونه د افغانستان د ماموریت په وړاندې مصمم او ژمن دي او په دې لار کې به اوجه په اوجه پر مخ لاړ شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر اوسنی وخت په افغانستان کې د بریتانوي او امریکایي ځواکونو او د دواړو هیوادونو د ولسنو لپاره یو شان له چیلنج او آسماینو پړه وباله او هیلې څرګند کړ چې د دواړو هیوادونو ملتونه به د خپل ځواکونو د دې ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي. میربن کلینتن وویل د افغانستان او پاکستان په ماموریت کې سره له ټولو سختیو د امریکا او بریتانیا د خلکو ډیری ګټې نغښتې دي. هغه د غرازول چې د پوځي قمندانانو راپور نشي چې د افغانستان په جنوب کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د پامړ بریاوی لرلې دي خو په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې او د هغې د متحدانو د ځپلو لپاره باید لا هم ډیر کار وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موږ پوهیږو چې دا یو آزموینه او سخت کار دی چې په اسانه او لنډ وخت کې نشي حل کېدی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل څرګندونو کې بیا ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د هیواد د امنیتي چارو په سمبالولو کې مخکښ رول په غاړه ولري.
په ریپورت کې مو واوریدل چې امریکا او برتانیې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خپلو عسکرو د تلفاتو له زیاتوالي سره سره بیا هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپلو هلو ځلو او ماموریت ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې مشران نن په دوشنبه ښار کې سره جرګه کیږي چې په خپل منځي او سیمه ایزو اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو به خبرې وکړي. دوی به په تاجکستان کې د برېښنا د تولید د یو بند د پرانستنې په مراسمو کې هم ګډون وکړي چې افغانستان ته به برېښنا واستوي. صالح اسغزی خالقی په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
څنګه چې تاسو هم په چیریان کې یاست، ټاکل شوی دی چې د جولای په دیرشمه په دوشنبه ښار کې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان او روسیا ولسمشرانو سره راغون شي او یو چارجانبه نشست په ترڅ کې دوی خپل نظریات د تروریزم د مبارزې په هکله، د نشي توکو مبارزې په هکله، د اقتصادي همکاري او پیاوړتیا او د انرژي کرنې سوداګري په هکله د پانګه اچونې جلب د اساسي اهداف دغه کنفرانس.
تاسې وړاندې ویل چې د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان ولسمشران او نور لوړ پوړي مقامات به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وایست چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ولسمشران هم په دې غونډه کې په ځانګړې توګه سره خبرې وکړي.
مقدماتی خبری پر دغه مسله کې شته او تر اوسه نه هیڅ دي شوی او داخل شوی دي چې دولت ما ولسمشران سره وګوري او د مشترک مسایلو په اړه، د تروریزم په اړه، د مخدره موادو مبارزې په اړه خپل سیال سره خبرې وکړي.
تاسو وړاندې دا هم وویل چې د روسیې ولسمشر دیمیتری مدیدیف هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. پوښتنه دا ده چې روسیه په دې وروستیو کې ډېره هڅه کوي چې افغانستان ته ځان نږدې کړي او له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. که لطفا په دې اړه تاسو معلومات راکړئ چې ولې روسیه په دې وروستیو کې ډېره زیاته لیواله ده چې له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي، نږدې کړي، او آیا د افغانستان له ولسمشر سره به هم د په ځنګړې توګه وګوري او کنه؟
روسیا په سیمه کې یو ډېر مهم هیواد دی او دغه هیواد تصمیم، دغه هیواد هغه موافقه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر سره چې د ناتو پوځي تجهیزات د روسیې له خاورې نه افغانستان ته راولېږل شي، دا یو ډېر مهمه خبره ده او روسیا کولای شي چې په سیمه کې یو ډېر مهم رول ولوبوي. او بیا هم زه تاکید کوم چې روسیا یو ډېر مهم هیواد دی او ټاکل شوی دی چې داسې مختصر دو جانبه ملاقات هم وشي.
ډیره ښه ده. تاسو وویل چې په دې غونډه کې به له افغانستان سره په مختلفو برخو کې مثلا د اقتصادي پیاوړتیا، له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاقو د مخنیوي، همدا رنګه په ګڼو برخو کې د پانګې اچونې د راجلبولو په اړه خبرې کیږي. آیا ټاکل شوی ده چې په همدغه برخو کې ځینې تړونونه هم لاسلیک شي له دغه څلورو هیوادونو په ګډون چې د غونډه جوړیږي؟
او تاسو شوې دي چې نه چار جانبه موافقت نامه امضا شي او یو چار جانبه اعلامیه صادر شي او د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ د یو تجارتي او ترانزیت موافقت نامه هم لاسلیک شي.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری و چې په دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې د ولسمشرانو، د جمهور رئیسانو د نننۍ غونډې په اړه معلومات وړاندې کړل. وخت سهار 8:03 او 14 ثانیې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. دا راز تاسو کولی شئ د ازادي راډیو تفصیلي خبرونه او نور تحلیلي مطالب زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.org. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي صلاحکار افغانستان ته راغلی او دلته لیو شمیر لوړ رتبه افغان چارواکو سره یې لیدو کتو. سربیره د بګرام له زندان څخه هم لیدنه کړي او غواړي د دغه زندان په اړه واشنگتن ته یو راپور برابر کړي. دغه راز نوموړی وایي د افغانستان په شمال کې 8 کاله پخوا د طالبانو د ډله ییزې وژنې په اړه د څېړنې په برخه کې هم جدي کار پیل شوی دی. نوموړي دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې چې په دې راپور کې تفصیل او جزئیات اوریدلی شئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي سلاکار وای دوی د افغانستان له زندانونو څخه لیدنه وکړه او په دې اړه چمتو شوی راپور به د سپینې ماڼۍ چارواکو ته وسپاري. هرالد کو د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات د باګرام د زندان د تړلو کوم پلان لري او که څنګه، په ځواب کې داسې وویل: موږ باګرام ته ولاړو او له دغه زندان څخه مو لیدنه وکړه او په اړه به یې خپل راپور واشنګټن ته وسپارو. دا ډیره مهمه موضوع ده. د متحده ایالاتو حکومت په دې اړه کار کوي چې د حل یوه لاره ومومي. موږ هیله لرو چې پایلې به یې بیا عملي شي. زه پلان لرم څه چې مې په دغه زندان کې لیدلی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر باراک اوباما ته د یو راپور په بڼه وسپارم او هیله لرم چې دا به د یوې غوره پالیسۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. نوموړی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې په دغه زندان کې زیاتو افغان بندیانو احتجاج کړی و چې له خپلو کوټو څخه به نه راوځي او له خپلو کورنیو سره به د ویډیو له لارې خبرې هم نه کوي، ځکه زیات شمېر یې ادعا کوله چې بې له کومه جرمه بندي شوي دي او د دوی دوسیې نه کتل کیږي. ښاغلی کو وړاندې وویل چې د بندیانو لپاره ځانګړې پالیسي وجود لري او دغه راز په شمال کې د هغو وژل شویو طالب بندیانو په اړه هم دا مهال پلټنې روانې دي کوم چې یو ځای په ډله ییزه توګه د لیلی په دښته کې وژل شوي وه. دوی وایي دغه قضیه تعقیب کیږي او زیات دفترونه دي چې په دې برخه کې کار کوي. دا د متحده ایالاتو د ادارې لپاره یوه مهمه موضوع ده او موږ پرې کار کوو. په هر صورت زیات افغانان سر ټکوي چې بهرني ځواکونه کله کله پر خپل سر خلک نیسي او بندیان کوي او بیا یې په دوسیو باندې څو کاله کار کیږي او چې کله هم پرې کوم جرم ثابت نشي نو یوازې ورڅخه بخښنه غوښتل کیږي او خوشی کیږي. خو دا چې په دې دومره وخت کې نوموړي بندي څومره اقتصادي او روحي تاوان کړی په دې اړه کوم معاوضه نه ورکول کیږي. له بلې خوا د ډله ییزو وژنو خبره هم کومه نوې خبره نه ده، بلکې د لیلی په دښته کې د ډله ییزې وژنې څخه د مخه د پلچرخي په پولیګون او دغه راز په خوست، پکتیا او حتی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په انګړ کې هم داسې ډله ییز قبرونه موندل شوي دي چې باید په اړه یې جدي پلټنې وشي.
د 1988 کال انتخابات.
افغان او نړیوال امنیتی چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره هڅې او هلې ځلې روانې دي او غواړي د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ایساف د ځواکونو ویاندویانو پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې اوسمهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د روانو عملیاتو هدف هم دا دی چې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. نور تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي او تر اوسه پورې د رایه چونې شپږ زره مرکزونه تر امنیتي پوښښ لاندې راوستلې دي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له وایان سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو هدف هم دا دی چې د انتخاباتو لپاره یو خوندي چاپېریال رامنځته شي. هغه وویل چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا درې لکه افغان او بهرني ځواکونه
ما انتظار داریم کردن بیشتر از 90,000 نیروی
مکتمل رو چه شاوخوا 90,000 نړیوال 15,000 د ملي اردو او شاوخوا 90,000 د ملي پولیسو ځواکونه له نورو ځواکونو سره یو ځای چې تر ډیره ناپیژندل شوي ځواکونه دي او دا ټول شاوخوا 300,000 ځواک جوړوي د انتخاباتو په امنیت کې برخه واخلي. د راروانو انتخاباتو د امنیت لپاره د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې هم دا اوس شاوخوا 9 ولسوالۍ د دولت تر ولکې لاندې نه دي او دا ویره موجوده ده چې ممکن د دغو ولسوالیو خلک ونه کړی شي چې په راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو جنرال اعظمي وویل چې دوی هڅه کوي چې په دغه ولسوالیو کې هم په یو نوی ډول د انتخاباتو زمینه برابره کړي. له بل لوري په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو وایان ایرک ټریمبلی بیا وویل چې دوی هڅه کوي چې په روانو انتخاباتو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د روانو عملیاتو هدف هم دا دی چې سودا باوري شي چې زیات افغانان په انتخاباتو کې برخه واخیستل شي او د رای ورکولو موقع ترلاسه کړي. زه غواړم تاسو ته بیا دا په یاد کړم چې د ایساف او نړیوالې ټولنې رول دا دی چې له افغان دولت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په روانو انتخاباتو کې مرسته وکړي. امنیت په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کېږي او د انتخاباتو په نږدې کېدو سره د هیواد په کچه د اندېښنې مخ په زیاتېدو دی. کتونکي په دې باور دي کچېرې ډاډمن امنیت ټینګ نشي نو په انتخاباتو کې به د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر نشي او دا په خپله د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنه لاندې وړي. خو هم افغان او هم نړیوال ځواکونه وایي چې هڅه کوي د انتخاباتو په ورځ د خلکو د پراخه ګډون لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان او نړیوال امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره هلې ځلې او زیارونه روان دي او غواړي د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر کړي. بلخوا د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو تر دایرې دو پورې به خپل غونډې ځنډوي او پر ځای به د جرګې 13 کمیسیونونه د خپلو ځانګړو غونډو دایرېدو ته دوام ورکوي. د جرګې اداري هیئت وویل په دې ورځو کې د جرګې اکثره غړي د انتخاباتي کارونو په څارنه بوختیږي او په عمومي غونډو کې زیاته برخه نشي اخیستلی. خو د جرګې ځینې نور غړي بیا وایي چې دا غیر قانوني ده چې ځینې غړي د دې پر ځای چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي د کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه اخلي. نور تفصیل له کابل زموږ د همکار په ریپورت کې.
د ولسی جرګې اداري هیئت د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د جرګې عمومي غونډې د اسد د میاشتې تر 29 نیټې پورې وځنډیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د جرګې د 45 ورځو وروسته له یوې خوا د غونډې نصاب نه پوره کېده او له بلې خوا د جرګې ځینې غړي د جمهوري ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې بوخت ښکاري. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې د عمومي غونډو نه دایرېدل د جرګې د غړو د رخصتیو په معنا نه دي، بلکې د جرګې 13 کمیسیونونه به په منظمه توګه د خپلو ځانګړو غونډو جوړول جاري ساتي. ښاغلی خواسی وویل
نن د ولسی جرګې غونډه چې کله پیل شوه او په سهار په 8 بجو د رؤساو کمیټه دایر شوه چې د رؤساو کمیټه صلاحیت د دې لري چې عمومي جلسات تعطیل او وکیل صاحبانو ته یعنی هدایت ورکړي چې لړ سي هغوی کمیسیونونو کې د خپل کار وکړي. نو په همدې اساس باندې د فیصلې چې نن د رؤساو کمیټه کې شوې وه عمومي مجالس تعطیل او وکیل صاحبان کولی شي چې کمیسیونو کې خپل کار ته دوام ورکړي. عمومي جلسه به نه وي الا چې بیرته د رؤساو کمیټه دایریږي او بیا به تصمیم پدې باندې نیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د جوزا له 15 نیټې څخه د 7 تر لومړۍ نیټې پورې رخصت وو او په کار وچه عمومي غونډې په منظمه توګه دایرې شوې وای، خو په وروستۍ ورځو کې ولیدل شول چې د جرګې نصاب په سختۍ سره بشپړیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دغه پریکړې سره موافق نه دي او وایي چې د جرګې د عمومي غونډو د نه دایرېدو پریکړه باید عمومي غونډې کړې وای. په دې حق له د جرګې غړي سرور جوادی د ازادۍ رادیو ته وویل
نه به اصول وظایف داخلی موافق هست و نه ای تصویب قانونی است، چون نصابی نبوده تا فیصله صورت بگیره.
دا پریکړه نه د جرګې له کورنۍ اصول سره سم ده او نه قانونی بڼه لري، ځکه چې نصاب بشپړ نه و. د انتخاباتو په اوسنیو شرایطو کې باید پارلمان رخصت نه وسی. موږ دا نه وایو چې وکیلان دې په سیاست کې برخه نه اخلي، بلکې وایو چې وکیلان دې د کاندیدانو په واک کې نه وسی.
خو د ولسی جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې دوی حق لري چې د کاندیدانو په کمپاینونو کې د خپل خوخي کاندید څخه ملاتړ وکړي. په دې حق له کارپوهان وای ولسی جرګه باید په دې شپو ورځو کې د انتخاباتو روان بهیر وساري او هر ډول نیمګړتیاوي د دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته کړي. سربیره پر دې د جرګې ځینې غړي له دغه انتقادونو سره مخ دي چې په ونیو او میاشتو کې د جرګې غونډو ته نه حاضریږي او د وخت زیاته برخه په شخصي کارونو تیریږي. خو د جرګې غړي وای دوی اکثره د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره دولتي ارګانونو ته ځي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال په ريپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو تر دایرې دو پورې خپل عمومي غونډې ځنډوي. د دغه تصمیم یو لاره دا و چې اکثره غړي د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه اخلي او د غونډې نصاب نه تکمیلېږي. بلخوا شاوخوا 1500 پولیسو د چهارشنبه په ورځ د ساتنمنۍ د درې میاشتنی کورس څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دغه ساتنمنان چې د فرانسوي روزونکو لخوا روزل شوي د هیواد د مهمو اشخاصو د محافظت د قطعې په توګه به د پولیسو په لیکو کې په ځانګړي ډول د انتخاباتو پر مهال خدمت کوي. په دې اړه نور حال له کابله زموږ د همکار په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ساتنمنان به په انتخاباتو کې د امنیت له بهیر سره مرسته وکړي او د مهمو اشخاصو او د انتخاباتو له بهیر څخه د بهرنیو څارونکو د امنیت د ساتنې لپاره به وګمارل شي. د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغو ساتنمنانو د فراغت په غونډه کې وویل چې د ساتنمنانو د خطبه د مهمو غونډو او تاسیساتو ساتنه هم وکړي.
که تمام بزرگای از این وطنم
دی وی دا قطب د افغانستان د مهمو اشخاصو ساتنه کوي کوم چې افغانستان پی ویاړي. دا قطب په افغانستان کې د ملي او نړیوالو غونډو امنیت نیسي، او دا قطب د هغو ملي او بارزښته تاسیساتو ساتنه کوي چې ګواښ ورته موجود وي. د 1500 په شاوخوا کې دغه ساتنمنان د درې میاشتو لپاره د فرانسوي روزونکو لخوا روزل شوي دي چې د سنبالولو په برخه کې د فرانسې تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو هم مرسته کړې ده. په کابل کې د فرانسې سفیر ژان دو پانتو دی میکور د دغو ساتنمنانو د فراغت په غونډه کې ژمنه وکړه چې فرانسه به د افغان پولیسو د روزلو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. دی وی د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو او د دیموکراتیکو ټولنو نه د ملاتړ په ترڅ کې له تاسو سره یو. دا د افغان پولیسو لپاره د فرانسې یوازینۍ مرسته نه ده، بلکې فرانسه به په راتلونکي کې هم ورته مرستې وکړي. په افغانستان کې د مهمو اشخاصو د ساتنې لپاره دا ځانګړې قطعه په داسې حال کې جوړیږي چې په دغه هیواد کې وخت نا وخته پیژندل شویو افغان شخصیتونو ته ګواښونه شوي دي، او د دغه هیواد د ملي ورځو د لمانځلو د ګډوډولو تر څنګ ملي او بارزښته تاسیسات هم ګواښل شوي دي. خو ویل کېږي چې د دغې ځانګړې قطعې په جوړېدلو سره به تر ډیره دغه موارد کنټرول شي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ساتنمنانو 1500 کسیزه قطعه پرون له درې میاشتنۍ کورس څخه فارغه شوه، او دوی په خاص ډول د انتخاباتو مهال د افغان مهمو شخصیتونو محافظت کوي. وخت د سهار 8:30 درنو اوریدونکو پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان دفاع وزارت او ناټو د وسلوالو طالبانو د مشر له لوري وروستي اعلان شوي اصول رد کړل او هغه یې تش تبلیغات وبلل. د امریکا او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت مهم وبلل او ژمنې وکړې چې د دې ماموریت تر بشپړېدو پورې به له خپلو ژمنو په شان نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له منځلارو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د برېټانیا وړاندیز وستایه. د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ولسمشران نن په دوشنبه ښار کې سره جرګه کیږي چې په خپل منځي او سیمه ییزو اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاناډا سفارت ته اته جریبه مځکه ورکړي چې خپل سفارت پراخ کړي. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت د خوشیو پولیسوالۍ کې یو ښارګوټی جوړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي څرګنده نه ده چې پاکستانی قواوو په سوات کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې طالبان وژلي او که یوازې تیت پره کړي دي. د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون ژمنه وکړه چې له وسلوالو سخت دریځو سره په مبارزې کې به خپلې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. راپورونه وایي چې د عراقي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې د جنګیالیو ترمنځ په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. او د یغوریانو جلاوطن مشر رابیع قدیر وایي د چین په لویدیځ ولایت ژینجینګ کې د رواني میاشتې په لومړیو کې د قومي شخړو په جریان کې شاوخوا 10,000 یغوریان تری تم شوي دي.
وخت سهار 8:02 درنو اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریده. دغه راز تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل نور تحلیلي مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی په انټرنیټ کې www.azadiradio.org. په مزار شریف کې امنیتي مسؤلینو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مطبوعاتي غونډه ته د شمال او شمال ختیځ په 9 ولایتونو کې په امن او ډاډمنه فضا کې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د یو ګډ درې مرحلهي امنیتي پلان د جوړېدو خبر ورکړ. نور تفصیل مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
امنیتی مسئولین په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې بل د کومې اندېښنې وړ پېښې څخه د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ډاډ ورکوي. په مزار شریف د حساب ځواکونو د مارمول په فوزي اډه کې په یوه ګډه مطبوعاتي جوړه شوې غونډه کې د 209 شاین قلوردو قماندان، د 303 پامیر د پولیسو د زون قماندان، په مزار شریف شمال او شمال ختیځ ولایتونو د میش حساب ځواکونو قماندان برخه واخیسته او ویل چې موږ د 1300 کال د انتخاباتو ترسره کولو په خاطر د یوه ګډ امنیتي پلان په پلي دو بوختیو. په جوړه شوې مطبوعاتي غونډه کې د 209 شاین قلوردو قماندان جنرال مراد علی مراد د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیتي تدابیري پلان د پلي کېدو پک لوول.
پلان تدابیري امنیتي کې ما ساختیم.
زموږ امنیتي تدابیري پلان درې برخې لري. لومړی برخه په هغو سیمو کې چې د بې امنیتۍ د پیدا کېدو اټکل کېږي د انتخاباتو څخه تر مخه تصفیوي عملیات ترسره کېږي، څنګه چې تاسو د قندوز په ولایت کې شاهد یاستئ. دوهمه مرحله د رایو د کارولو په مرکزونو کې د امنیتي کسانو ځای پر ځای کول دي. دریم مرحله روس ته انتخابات د 1300 کال د میزان د میاشتې تر 15 نیټه د ټول ټاکنو له مرکزونو څخه مرکز ته د انتخاباتو د اسنادو انتقال اول و بلل. همدا ډول د 209 شاین قروردو او د حساب ځواکونو د قماندانانو تر څنګ د 303 پامیر د پولیسو د زون قماندان جنرال مشتبه پتنګ د دې ډاډ ورکړ چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د دولت مخالفین د دوی په وړاندې د مخامخ مقابلې توان نه لري، یوازې دلته او هلته تخریبي اعمال ترسره کوي.
آن قسمی که مطبوعات تصور میکرد که ما باید تهدیدات امنیتی را در روز
زموی دی سیلن لامخ پا سوزل امنیتی حالات ترهاغ خده سنگا چی لرسانه یو خپریگی زموی امنیتی ارگانون انا یو واز پا شمال و شمال ختیز ویلیتونو که دی امنیت دی تنگخ توان لری، بلکه در تیا پا وقت که دی هواد پا نور ویلیتونو که هم دی امنیت پا برخه که دی مرستو کولو لپاره چمتو دی. پا مزار شریف که شمال و شمال ختیز ویلیتونو دی میش های صاحب زوا کنو کماندان جنرال پول مرووویل چی دی یوزر دریس و اتاتیام کال دی انتخاباتو پا خاطر پا هر برخه که تر پا خاخ پل قوتون زیاد کلی دی.
Wir haben unsere Kräfte hier im Norden bereits verstärkt. Wir haben mehr Kräfte hierher geholt, zusätzliche Hubschrauber gebracht, die wir brauchen, um
verletzte und verwundete خلکو په توګه د ټول ټاکنو ورځ د سولې ورځ اعلان کړی. د 209 شاین قلوردو قماندان له هیوادوالو هیله من شو چې د خپلو اولادونو د برخلیک د ټاکلو په خاطر دی په انتخاباتو کې په ډاډمنه توګه برخه واخلي او دوی امنیت ساتي. او په همدې توګه د 303 پامیر د پولیسو د زون قماندان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې به په راتلونکو انتخاباتو کې د اندېښنې وړ کومه پیښه نه وي.
په داسې حال کې چې امنیتي چارواکي د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي او انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ وخت پاتې دی، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له ټولو افغانانو وغوښتل چې کوښښ دې وکړي د اسد د 9 انتخابات په شفافیت ترسره شي او عدالت پکې رعایت شي. ډاکټر سیما سمر په کابل کې یوې غونډې ته وویل هر افغان مسؤلیت لري چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي او دقیقه څارنې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د 6 کال انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ونیسي کېدای سي دا کار ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ناوړه عواقب به ولري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشرې ډاکټر سیما سمر چې په کابل کې د 4 شنبې په ورځ په یوه غونډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل دا د هر افغان دنده ده چې پر انتخاباتو دقیقه څارنه وکړي.
هر فرد ما مسئولیت داریم که تلاش بکنیم که انتخابات
مونږ هر یو مسئولیت لرو چې هڅه وکړو انتخابات عادلانه وي. که دغه انتخابات آزاد او عادلانه نه وي، افغانان به د رایو پر نتیجو باور ونه کړي. کله چې دوی باور ونه لري، له بده مرغه دغه د بې باورۍ لړۍ به روانه وي، د سولې راوستل به زیات ستونزمن شي.
د دې غونډې په یوه برخه کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشرې د افغانستان په ځینو برخو کې روانه ناامنیو ته هم اشاره وکړه، خو ویې ویل خلک اړ دي په دغو شرایطو کې هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل مشر د ټاکلو لپاره خپل رایه وکاروي.
متاسفانه بعضی از
ولسوالی های افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ځینو ولسوالیو امنیت ښه نه دی، خو دا دلیل نشي کېدی چې امنیت نشته نو انتخابات دی نه کیږي. انتخابات باید وشي. د امن پر راوستلو کې هر افغان مسؤلیت لري. ضرور نه دی چې د رایې ورکولو په هر مرکز کې 2 یا 3 بهرنیان څارنه وکړي.
په عین حال کې افغان او د ځینو نورو هیوادونو چارواکي وایي کوشش کوي د انتخاباتو په ورځ ښه امن تامین کړي. له دې کبله د افغانستان په ځینو برخو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان هم په دې وروستیو کې وویل په دغو انتخاباتو کې د درغلیو موجودیت نسي رادولی، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کوشش کوي دغه انتخابات عادلانه او شفاف وي. اوس مهال شاوخوا 9 تنه د ولسمشرۍ او تر 3200 څخه زیات کسان ولایتي شوراګانو ته کاندیدان چې په انتخاباتي مبارزو بوخت دي. وړاندې د ولسمشرۍ څوکۍ ته 40 کاندیدان په انتخاباتي مبارزو بوخت وو چې وروسته مولوي محمد سعید هاشمي او نصر الله بریالی د نورو کاندیدانو په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شول.
درنو اوریدونکو له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې کوښښ دې وکړي د اسد د 9 انتخابات په شفافیت ترسره شي او عدالت پکې رعایت شي. وخت د سهار 8:40 دی. د خبرونه په دې برخه کې مخکې دی چې د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مطالب درته واورو. یو نوی خبر مو چې دا اوس ترلاسه کړ هغه به وړاندې کړو. د افغانستان دفاع وزارت او ناتو د وسلوالو طالبانو د مشر له لوري وروستي اعلان شوي اصول رد کړل او هغه یې تش تبلیغات وبلل. ملا محمد عمر په یو تازه فرمان کې چې د یو کتاب ګوټي په بڼه یې خپور کړی ویلي چې ځان وژونکي بریدونه به کم کړي او یوازې په خاصو مواردو کې انتحاري حملې ته اجازه ورکوي. پر دې سربیره د پیسو په وړاندې د اسیرانو تبادله منع شوې او له هغوی سره د ناوړه چلند د مخنیوي غوښتنه هم شوې ده. خو د ناتو یو ویاند او د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د طالبانو د مشر له لوري نوې اعلان شوي اصول تش په توره تبلیغاتو وبلل او وی ویل چې هغوی خپلو اصولو ته وفادار نه دي. جنرال عظیمی په غزنی کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یو عادي عسکر د سر پرې کول د خپل ادعا یو بیلګه وبلله او وی ویل چې طالبان لا هم بیرحمانه اعمالو ته دوام ورکوي. وخت سهار 8:40 درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مخکې دی چې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام واورو. د افغانستان د مهمو تحولاتو او پیښو په اړه به د نړیوالو مطبوعاتو لیکنې او مطالب درته خبرو کړو. زما همکار جان آغا الکوزی ځینو دغو ورځپاڼو او نشریو ته یوه ځغلنده کتنه لري.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جګړې کې بری تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې پوښتنه کوي، آیا په اوسنیو شرایطو کې په امریکا او انګلستان کې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو خبرې سمې دي؟ ورځپاڼه لیکي افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو په رسېدو سره د دې هیواد په جنوب کې ځینې سیمې له طالبانو څخه پاکې او جګړې پکې کمې شوې دي. دا څه د تعجب او حیرانتیا خبره هم نه ده، او دا ځکه طالبان پوهیږي چې د امریکا له پوځ سره د مخامخ جګړې توان نه لري او د جګړې له ډګر څخه تښتي. خو دا یوه شریکي جګړه ده او وسلوال ممکن بیرته خپلې حملې پیل کړي. واشنگتن ټایمز لیکي که چیرې طالبان د خبرو میز ته کښېني نو دا هم د تعجب مسله نه ده، او دا ځکه چې د چریکي او ګریلایي جګړو وسلوالو ته مذاکره یو تاکتیک دی او دا د ستونزې وروستی حل نه دی. وسلوال دا غوره ګڼي چې دښمن له سیمې څخه په وتلو قانع کړي، نه دا چې په زور یې وباسي. ورځپاڼه لیکي طالبان وایي چې بهرني ځواکونه دي له افغانستان څخه ووځي، نو د کومې موافقې په رامنځته کېدو سره د دوی دا غوښتنه هم ممکن په ځای نه شي. که ایتلافي ځواکونه له پاکو شوو سیمو څخه ووځي نو دا امکان هم شته چې د دوی د وتلو په صورت کې طالبان له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، او په داسې یو حالت کې به ایتلافي ځواکونه یو ځل بیا د وسلوالو د لرې کولو لپاره اقدام وکړي. په امریکا کې بل خبریدونکي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال هم واشنگتن ټایمز ته ورته یو مضمون خپور کړی او سرلیک یې د افغانستان په جګړه کې څنګه بری حاصلولی شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جګړو په جریان کې د جولای میاشت په دې هیواد کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته د بل هر وخت په نسبت مرګونې میاشت وه، خو د امریکایي ځواکونو قمندانان او متحدین د افغانستان د جګړو او پوځي عملیاتو په اړه زیاتې خبرې نه کوي. دوی دا مهال د ډزو په ځای له افغانانو سره کښېني او شنې چای ورسره څښي. دا په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړې نوې بڼه ده چې د دې هیواد په پرمختګ او پراختیا پورې اړه لري. ورځپاڼه د امریکایي جنرالانو له خولې لیکي په افغانستان کې د دوی د هلو ځلو په سلو کې 80 برخه د جګړو له جبهو بهر فعالیتونو ته متوجه ده. وال سټریټ ژورنال لیکي لنن یو کال وروسته ممکن بهرني ځواکونه وکړای شي چې له افغانستان څخه د وتلو خبرې وکړي او کارونه او مسؤلیتونه به افغاني ځواکونو ته وسپاري. د ورځپاڼې په باور بهرني ځواکونه که د جګړې په ډګر کې وي، که له افغانانو سره د چای خوړلو او یا هم د سړکونو او ښوونځیو جوړولو په چارو بوخت وي، بیا هم بهرنیان دي. ورځپاڼه لیکي افغانستان د پراختیایي چارو لپاره د نړیوالو سخاوت ته اړتیا لري. د افغانستان ځواکونه په راتلونکو 10 کلونو کې نورو 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې په بشپړ ډول په خپلو پښو ودرېږي. په همدې اندازه افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره هم اړتیا لري. د امریکا کانګرس باید دا مهال او دغه راز په راتلونکي کې د افغانستان لګښتونو ته سینه پراخه کړي تر څو په دې جګړې کې وروستی بری هم حاصل شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا د بیا هم د تاسې د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې یو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه مونږ ته پریږدي، او همدارز کولای شئ چې مونږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکښوي دوستان او عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، په نننی پروګرام کې مختلف تلیفوني پیغامونه لرو، په کومو کې چې ځینې ورکښوي عزیزان پیدا شوي هم دي. نو ګرانو دوستانو، له تاسو خیله کوم چې دغه پروګرام تر پایه له ما سره واورئ. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې ور ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
زده نمروز له خصو د لسالې ته خبره کوم. جپ ز پرشل رم د درې کال کې چې رښتوه دی د دوه وشت کال دی. نو وزه خامخات د وشت کال پر سې زموږ د پونش مهاراج ته پر وسه دوه جپ ځان نه بیا د پین تمام څه پر وسه ولې ویش پک دوه دوه پین جپ ځان نه دا د موږ د ټلیفون شماره ده چې اندوال او ریارې چې او ریته د خپل موږ ته ځان راوښي. د خدای په امان دغه د موږ پیغام ده.
زه د پاکستان د پوهاټ نه خبره مولوی عبدالسلام خبره کوم. زما یو وراره ده د عبدالبصیر په نامه باندې دی. اته کاله کیږي چې ما نه نظر کښه وایې چې چاته معلوماتي ماته د دغه نمبر باندې تما کړی. دغه نمبر تما سولي 0033 شپګنوي 33 110. نمبر یو ځل بیا تکرار وایم 0033 شپګنوي 33 110. سلام علیکم.
زه محمد انی فاضح المن ولایت تبع غراند ور سوالی د ولا خو د کلی څخه خبره کوم. زما یو زوی دی د 15 کال کې چې نه درک سوی دی. که څوک نو ده په حق له معلومات لري او یا دی د ازما خبره اوري، نو په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. فلور تلویش تلویش اتیا شپیته شماره یو ور بیا وایم. فلور 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 صفر اته صفر شپږ صفر.
کلایی و نسبالی دا اینات و سیدن کین زمارور محمد رسید دا جا درویت خانزی دیر شکالا دا کور اطلالی دی کچی دی زمون سیغام اوری فلار اکاگان ماماگانی شیدان سیوی دی موری پسترگو باندی ورپسی رنده سیو دا فدغ تلیفون دی زمون سر تماس ونشی سپر و سپر و سپر و سلور نوی درویتی اش پشتن دوست سپر بر تلیفون نمبر دی سپر و سپر و نویش نګر شیوا یا بلکې ریپل نمبر دی 0199 131 238.
زما یو ورور دی د پاکستان د کوښ نه خبرې کوم. دا به چې تاسو یاد نه چې زما یو ورور دی د ځوانین میږي د څلور کال کې چې ورته دی. نو که چیرې چاته پاتې نه پر دی نمبر دی ماته ټلیفون 0303 815 810.
دمانم شاپور احمد ده. زه د لندن نه خبر کوم. دما دا یو پیغام ده چې دما ورور دا 15 کال کېږي ورو به درکه ده کابل لسخه او نوم یې غازی خان ده. د پلانو می ولد حضرت خان ولایت لوګر ورساله مداغه. او کار چاته پدې کې معلومات وي نو مونږ ته پدې شماره زنګ ویلې شي. د لندن شماره ده 0000 99 13 6 5 1. او د افغانستان نم شماره دا ده 0093 83 93 93 0.
سر ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور نوم یې دی امان الله. د ماما نوم یې دی باز محمد. که دی دا خپل اعلان اوري یا بل څوک معلومات لري په دغه تلیفون شفرې تماس ونیسي 0503 1349. د شاولیکوټ اوسېدونکی دی.
ته ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ازادي رادیو.
السلام علیکم. ما یو خنیه دی چې نن ملر مامدی د کوټې د عبدالملک چوکي ارچاتی چې مانم دی ما درې په دغه پته باندې تماس ونیو سی چې په واسه او شپږ نیو یو به شو واچا. السلام علیکم.
زه د غزنی دی ولایت دی غزنی ولسوالۍ د میداد بابا دی کلی مات ما یو د اکازو ورک ته په نام دی عبدالرحمن او کده چیرته یادی ما غږ اوري او دای زندای خدای پاک دې چې دای زندای په دې نمبر باندې ماته زنګ وایي 00 8 9 1 9 3 3.
زخبل عبدالرحمن د تخار ولایت او اندوال نظره کې سوې دي. نوم یې تازه خان ولدی جمعه خان. که څوک مشته دغه احواز راکړي نو په دې شماره کې زنګ وي. دوستانو قلم او کاغذ راواخی. راوونه وي قلم او کاغذ 09 17 99 67 95. زه عبدالرحمن د تخار ولایت شکمې دور سوالی اوسیدونکی یم.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لپاره مشتراولې جي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
موزه وکړی د چپینګ د اسکل کې د محمد هاشم په نامه دی ورکه په خپل لوطه خبرې کوم او غفور زم په دې اسکل کې چې د ورکه د محمد نیم زیری د کنر ولایت کارته د پاره معلومات لري د خپل زما ځای او په داس مړ زما سره تماس نیسي 00 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
حاجی عمر ګل دی زما یو نشه ورک شوی دی په نام د سمسور ولګي شهید مسافر د پېښور په نوکیا منطقه کښې ورک شوی دا پنځم کال دی د ده یو زوی دی یوې لور ده شاسواري نوم دی او د لور نوم یې زرڅانګه ده قربان او ټول نوې پسې خفه ده په سترګو ړنده شوه او بچي ډېر یادوي نو د پاره د خدای دا ول اعلان کوي چې خدای هر چرته د هلک اوسېږي چې هغه ته مونږ ته ورته اوال را شي کورم اباد بچی هم لوي دغه لمبه زه نه شم ویلی د هلک ته درته ووایي لمهلک ووایي ووایه شابه
سفر احتضار سفر احتضار اخته ده تینجا چلایش تو دیو نمبر بود تو زنگ بود من ایورو دیکت من دیش یو دیش کالا کیش چیران من دیم اما دی سیف لاغا یو امرون دی امان لاغا یو امرون دی سودا دی اغا که چیری اده دیو دب دازمه را غوری اده دب اده چیز پنو دی مشت دی چیز پنو بکی سفر دری چلور چلور اتا دوا دوا سفر درې اته یو ټریپل نمبر یې پرادیا سفر درې څلور څلور اته دوه دوه سفر درې اته یو
زما نوم ملو ده زه له هنده څخه خبرې کوم زه د افغانستان د پکتیکا د ولایت د یاخیل د ولسوالۍ د متاخیلو د کلي اوسېدونکی یم زما دې ستاسو ټولو ته سلام ورسېږي بس له سلامه زما یو د تره زوی ده چې حاجي غوثو نومېږي د تېرو پنځلسو کلو راهیسې دی په لبنان کښې ده تر اوسه پورې دا اتو کلو هېڅ کوم احوال نه دی راغلی که څوک چې ته په هکله معلومات لري یا دی په خپله اوري باید په دې نمبر وکړي له ما سره تماس ونیسې صفر صفر نه یو نه اووه درې دوه پنځه څلور یو صفر درې اته په دې نمبر وکړي له ما سره تماس ونیسې بیا یې تکراروم یو وارې صفر صفر نه یو نه اووه درې دوه پنځه څلور یو صفر درې اته
زه امین خبرې کوم په جلال آباد نه. زما یو ورور ورک شوی دی اخوند په نامه باندې، د ایران نه ترکیه ته اوښته او دلته تقریبا ورک شوی و. داسې اته میاشتې کېږي کار چاته معلومات دي، نو ما ته دې په دې شماره زنګ وهي. 0023 3300.
زه محمد سرور د پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، په قوم ترکی ده، کور یې په ضلع لورلای کې ده. دا 3 کاله کېږي چې له کوره زه ورک دی، تللی کراچۍ له ده، هېڅ حال احوال یې هم نشته. عمر یې 22 کاله ده. د ټېلیفون شمېره ده 0302 3415551 0302 3415551.
زه د پاکستان د چمنو څخه خبره کوم. زه چې یم ګل نومېږم، لال محمد په اړه معلومات کوم. د آدم خان زوی دی، تقریبا د 1 کال څه نادرکه دی. او که څوک د ده په اړه معلومات لري، یا دی خپل اوري 15 کالو یا 16 کالو دی، او که د ده په اړه څوک معلومات لري په دغه شمېره دي معلومات ونیسي. 0303 1 3 0 8 4 4 1.
د ټول ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم. زه محمد نبی له کوټې څخه خبره کوم. موږ یو اخ شی د 1 کال کېږي له کوټې پاکستان څخه ورک شوی ده. د نوبهار د ولسوالۍ د چتري د کلي د جیلاني زوی ده. که هر چا ته معلومات وي د خپل نوم یادون څه پار ده، او موږ ته اوسته هر رسېدلی دی په ایران کښې په شرجان بازار کښې دی ترکي سره مزدوري کړي، خو که دی په خپله زموږ غږ اوري یا د ده ملګري زموږ غږ اوري، موږ ته دې په دې نمبرو سره ټېلیفون وکړي. 0307 3415551. د ټېلیفون شمېره یې واري بیا 0307 3415551.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0000422141415.
زه عبدالغفار د غورماشت ولسوالۍ د سیزناوي د کلي چې زما یو اخشی په نامه د عبدالقدوس ده، 8 کاله کېږي د هلمند خوا ته د فراه خوا ته راغلی نادرکه دی. که چېرې دا زما اعلان اوري، عبدالقدوس د امیر محمد زوی دی، په قوم نورزی دی. که چېرې زما اعلان اوري، زه عبدالغفار و زه ته اعلان کوم، او که نور دوستان اوري په حال معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ وي. 0303 6 3 8 8 1 9 2. بیا تکراروم: 0303 6 3 8 8 1 9 2.
السلام علیکم. زه مبارک شاه د مسل خان زویم. زما بل ورور کریم شاه نومېږي، ولایت ګردیز ولسوالۍ احمد آباد کلی تیرسخیلو اوسېدونکی یم. زما ورور سجلا خان نومېږي، 6 کاله کېږي چې زموږ نه ورک دی او ایران ته تللی. هر چا ته که معلومات وي او یا زما غږ اوري او یا د هغه ملګري، نو موږ ته دې په دې نمبر تلیفون وکړي: 0302 50 2 9 0 9 6. بیا نمبر ده 0302 50 290 9 8.
السلام علیکم. زه فضل محمد غزی دی ولایت یم. زما یو زوی ده په نامه دی حیات محمد، دا 3 کاله 4 میاشتې کېږي چې ورک دی. که څوک دا اعلان اوري یا د حیات محمد په نامه باندې څوک معلومات لري، په دې نمبر د ټېلیفون را وکړه: 0303 8 3 3 4 1 5 9 8. ډېره مهرباني.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو، د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتره ولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي. راپور تاسو نشرې زمور.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.